او هم دی وارداتی غوخو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړی ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالې بشیر وړاندې کوي. خو اوس به صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې. د دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هی دربار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپه یو سل څلور اتیا افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کېده کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوي او له سهار راهیسې یو سلو درې او یو سلو څلورو افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزي وژنې وم تلین دی. یو سلو اووه څلوېښت کسان په اووه کاله مخکې د ډسمبر په شپاړسمه په یو ترګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پیښور آرمی پبلک سکول د ترګریز برید د اووم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پیښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس کووید 19 انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې له شوډ سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبري کوو. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې په افغانستان کې د شوډ لپاره پر امن خونو خبري کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخښین نړیوال سازمان په دې ورستي کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ ورسته د شوزو لپاره امن خونی تړل سوی او هغه بندیان خوشی کړی چې هغه بندیان خوشی کړل سوی دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوی وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی چې په خوندی کورونو کې ساتل کیږي د را خوشی سوی او بندیانو د غچ خستنی له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شوزو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سره ګډون کوي او همدارس به د یوې داسې شزې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لارې وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور، خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دې د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم، تاسو کوم پوښتنه لرئ زبا کاری در سره وکم ولینا.
سلامات اوسی لیلا جان، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د بخښین نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د امن خونې تړل سوی دي، یا هم هغه شزې چې مخکې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان راخوشي کړل چې د تاوتریخوالي په تور باندې محاکمه سوی وو. تاسو دغه ستونزې ته په څه سترګه ګورئ چې څومره لوی ستونزه ده او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپورټ چې ویلي دي؟
مننه ګرانی خور. زما پاند دغه څه چې ویل سی وی دي چې دا یو ډیر جدي تهدید دی و دي شوز ته او دغه څه به وي چون دغه شزې چې موږ په دغه امن په کور کې لرو دا هر یوه داسې تاو تریخوالی څخه راوتلی ده، داسې یو د یو خشونتو څخه دا راوتلی ده چې دوی موږ دا کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلي دي، یعنی واقعا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا د دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ دخوا او یا هم د باندې، یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک چه شي او چه شي وایي، خو موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي، دا یو واقعیت دی، دا واقعیت دی، د دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري، په دې خاطر چې دوی هغه څه غوښتل هغه دوی وکول نه دي کړي، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده، بیا یې کورنۍ ویل چې تاسې ولې زموږ نوم رابط کوي، تاسې باید نه وای کړي، تاسې باید په دغه کور کې دغه دا سړی که ښه وو که بد وو، که سن او یا او که اتیا او یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسې باید قبول کړي وای. نو په دې خاطر دا ښځې چې دي، دا نجونې چې دي، دا ټول هېڅ سرپناه نه لري، دوی هېڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هېڅ ځای نه لري په دې جامعه کې، یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت آبرو، یعنی دوی ته هر شی ورسیږي، مهم دا دی چې دوی عزت او آبرو دلته خوندي ده، که چیرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی د یوه شپه هم په کښې اوسي، نو دوی به په سرکوي څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته بیوړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر شي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلی دي، دوی اوس ازاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډېره مننه لیلا جانې، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی، دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانې، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زه دی چې اول چې موږ خپل په کورو کې ولو، هلته مثلا موږ هېڅ درس نه درلودی، موږ درس نه سو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف را کوي، موږ ته درس را کوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړی و، مکتب مو وایي دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یې څه دلته مو ډاکټره لرو، موږ ته دوا را کوي، دلته دوا را کوي، که موږ دلته ښه ونه شي بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته دباندې بیا هلته دوا راته را کوي، نو بالاخره خو داسې ښه ځای و، او په امن کښې و، د یو خشونت و، د یو وهلو و، د یو ټکولو څخه په امن کښې و، دا ځای ښه و.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدلاست او د امن خونې په منځ د توپیر په اړه که یو څه راته ووایاست چې د خپل کور کې مو څه حالت و او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل په کور کې چې ولم، زه د یو نیم کال ولم، زما پلارجان مړ شو، خدای دې وبخښي، او زما مور ولاړه خپل د پلار کور ته، او زما مریضان ورومې چې زما مور ته درد ورکړي وایي دا ولې ولاړه، زه یې ورکړم، د اتیا کالو سپین ږیري سړي ته یې ورکړم، زه د اووه کالو ولم، خو هېڅ شی مې نه وزده، خو دا چې زه هغه ته ورکړم، او هغه پر کوچیانو باندې خرڅه کړلم چې هغه سل پنځوس میږې وي، پنځوس زره روپۍ ورکړې وې، خو زما ورور زما ولور ته وکتل، زما ځای ته یې ونه کتل، هغه ښځه هم درلوده، اولادونه یې نه درلودل، زه
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون لاره راوخلو. زه غواړم اوریدونکو چې تاسو د ذبیح الله مجاهد ځینی څرګندونی هم واوري چې د طالبانو د حکومت ویان دی، ورسته به د دوی څرګندونی هم تاسو سره شریک کړم د همدې پروګرام لاره. اوس هم ورځم یو لنډه دمه به واخلو بیا بل تاسو سره یو
خانه امن.
نور بس دی خبرونه اوري.
تاسو نور بس د خبرونه اوري او د ازادي رادیو ده. زموږ لومړی میلمنه لیلا چې د شوتو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. لیلا جانې، که په دې اړه موږ ته وایست چې تاسو د امن خونو سره کله کار کړی دی، په دغو امن خونو کې چې کومې ښځې دي، د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه؟
مننه ګرانی خور. څنګه چې ما درته وویل، زما لنډه موده کېږي چې زه په دې مرکز کې کار کوم. خو اول به دا درته ووایم چې دا مرکز ماته یعنی بعد له خدای د کوره څخه چې کعبه شریفه ده، دا ماته یو مقدس ځای، ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی ده اصلا. یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي، مثلا رسانی وایي یا کسان چې مخالفین دي دې ځایو، هغه د خبرې کوي. یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت دغه شیانو دلته نشته. یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کوره څخه، بعد د کعبه شریف څخه، دا د امن کورو. دلته ښځې ډېرې په عزت په برو، چې دا یو مهمه خبره ده افغانستان، چې دا یې حواله عزت او برو خوندي. نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کړ. او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دا لنډه موده کې چې ما دلته کار کوم، ما ډېری فعالیتونه کړي دي، لکه د دوی ته درس ورکوم، انګلیسي درس ورکوم، قرآن شریف استاد بل استاد ده، زه په خپله انګلیسي درس ورکوم، او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم، تاریخ درس ورکوم، د خیاطی استاد لرو، دوی خیاطی هم دلته جامع ګنډي زده کوي، او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم. دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته ګټه لري. نو ما چې دلته سره علم فکر وکړ
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکړو. لیلا جانې ډېره مننه. اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. فاطمه جانې، تاسو خپل د کیسې دوام خپل کیسې ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسو خبرې کولې، تلیفون مو قطع شو.
بله، اون وندوزه پر وون کال باندې هم په هغه ووبین کال باندې ودول مغه چې د سړی او مات خندغه ته وازه غوښته چې دا باید بزمات ماشوم یا اولاد را پیدا کړي. زه خپل خو په هیڅ خوانه پوهېدلم. وخت چې ما سره واده وکړې او ما ترې وویل چې ورور ماشوم پیدا شو، زه ډېره ووایم چې هم ماشومانه پیدا کوي. خو بالاخره زه ډېره مریضه شولم، دغه مجبوره شولم راغلم. خانه یې هم دغه هغه وخت به یغس کې و، د خانه یې هم نو جوړ شوی، همداسې راغلم.
بله، زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. اوس به بیرته هم لیلا جانې ته راسم. لیلا جانې، تاسو د فاطمې خبرې واورېدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تیر شوي دي، دا ډول ښځې تاسو څومره ورسره مخامخ شوي یاست، او تاسو څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډېره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللې دي، دغه ښځې به چیرې ځي؟
تشکر. مننه. دا ښځې به نو دا خوانې که چې که دا ځایونه وتړل شي، نو دوی به په سړکونو باندې بیا به یا به یې څوک د اوزي امیر بیایي، یا به یې څوک قومندان به بیایي. زما نظر، یعنی زه خپل د نظره درته وایم، په دې دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی ولاړ شي. یا به ځي زندان ته، البته به مثال د نوې حکومت راغله دوی به بیا یې زندان ته نو بل 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 یا به بیا یې خپل کورونه ته زده دوی د لپاره هیڅ د باندې کم خوشبيني نه وینم چې دوی راوځي او دوی د باندې د حیات په خطر کې نه وي او دوی ژوند په خطر کې نه وي دا زه هیڅ اصلا نه وینم دې په اړه اصلا دا څه ماته یو شی نه معلومیش.
لیلا جانې زه غواړم چې تاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد یو څرګندونی هم شریک کم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاو تریخوال سره مخامخ شوو په اړه باندې کړي چې هغه یې چیرې مراجعه کولای سي طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي. اوس هم ورځو دغه ژغ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتوانند شکایت خود در محاکم درج کنند اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و تعدا با خانما گرفته شوه. در مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونی واوریدلې. دوی ویل چې دوی د شوزو د پاره محکمې جوړوي اسانتیاوي برامسته کې چې شزي هغه شزي چې د تاو تریخوالي سره مخامخ وي هغوی به دغو اسانتیاو ته لاسرسی ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاته نه سي. زه غواړم چې د فاطمه سره بیرته خبرو ته دوام ورکړم چې د تاو تریخوالي یوه قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. مجانی تاسو تر دغه ځای پورې مش تخپل کې سو کړل چې تاسو تر وهلو ټکول ورسته تاسو څنګه وکړای سو چادر ته ویل چې دلته د امن خونې ست ته باید ورسی.
زه مریض سلام شپخانه ته نه وسلم بیا دا شپخانه دې کړاله ما واڅه ما د مرزي ده مثلا د ماده مختلفه دوا چې د نظر روپی سولې دا هغه کې ما سړی زو ولا ما چې ورته ولا ما ما خاون چې وایدا ته عمر ته وسله لرکی را کړی چې زیرا ته یا کړی دا ولې چې کومن پر وتی تا دین پر مړه نه تر په لګولې نو بیا زه دې سر ولم په سرخانه کې دا هغه څه چې ما و با چې سرخانه څه زه چې وی پر ما د خرانو مثال او ته د څنګه سخت مریض را دا هغه څه چې خایسته یې نه دا وایي د سر دې سو وخت او هغه د پران چې لاړ او هغه وخت ته لاړ او د سر لا څه نه لای ښه کړی سلام نو د څه په انټو رښتیا ولا او زه دا څه نه مو ده چې ما سوالم چې تاسو په څه کولای نه شئ چې په خالي جواب دې څه کولای نه شئ په خالي په جواب کې یو خدمات سره نه لایې ما څه پرې دی وکړل له کار مارته او دا څنګه نو مثلا چې ولې دا او هغه را له سره دا غوښته او هغه څه دې سره دا غوښته چې دا غوښته سره دې ولا اسکر عمران چې څه ولا او دا سره یو طالب بود ما خاون چې جوړ کړی ول ما دې و ډیره د ښاټا سره یو له دوله د شبخانه سره یو له دوله شپه تراله دې بارا وته شه دې ولاد دې وته شه دې ولاد او ځاله ته پریښو له لم خو د ډاکټرانو و نرسانو وړو له ما په شبخانه کې د ما سره د پاسمان کوي ول دواې راتل خو چا څنګه ورته وای دا سره رانل دی د لاسره یو بجې سو یو نیمه بجې سو دوه نیمه بجې سو له خلاصړی رانل له ټلیفون خاموش کړي بیا غوږ د دوهنیم بجې باندې رسمت خلاصې ده د شبخانی دی او رئیسه هم د زنان د بارغه زنګ وای باندې خوان تر څنګ پیږي دا د شوز ځای نو جوړ شوی خو هو شوز کارمندان ته زه هو وای دا نه دا وخت وره و منه پیدم چې نه ولم چې هغه شي زرالي بیا زه بوتلم دې چې بوتلم بیا نه ته ولم او ته په سن په نظر راځي لږه ځای دی چې نو په نظر هغه ځای چې زندان وو په دې خانه یمن وای مثلا د شي نو چې جوړې سلې ولې په دې ځای چې نور ولې اجازه ولوم درو ساده خو ځان سره دې راکوله ما راشه د نور وتاکو چې یو خو کوم کمی او ځای دې ولله او دغه شو د لاسمه دور ول چکوله په تقریبا زلات کاله محل ته ولم بعد لږ کاله چې حل ته ولم بیا زما دا زما ورونه راځله او ویل چې دا باید موږ بوځو او ته دا غره خو ته هغه سسلر سره کې او طالبان باندې ارزه کړې ول او ویل ول چې دا باید حاضر شي باید راولي
مشه
ته سیمه کې دا ولاړه دا راځه تلاس کاله په بندیخانه کې و زه لا طالب بندیخانه کې ونه چې هغه وخت زه وکړم ولم چې په بادغیس کې د شول ځای نه و
دا ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کیسره ته وکي مهرباني
هغه ځای نو
زه هلته ولم دا هغه څخه زما ورور را طالبان را سوال او هغو خلکو را سوال چې په هره کامیې باید را راولئ. او زما ورور چې همدلته وایم تر ډېره وخته زه ضمانت خط نه شو پیدا کولی، ولې چې په دولت کښې څوک نه پېژندو او ډېره هغه خواله ده. خو بالاخره زه وایستولم او بیا هغه په بني خانه کښې طالبان وو، زما ورور وو، زما نه کوچنی وراره وو، هغه یې بني کړی وو، ډېرې وهلی وو. ویلي وو چې خپل کور ته را ولي، خو موږ ته یې تسلیمیه ښه دی، کېله تسلیمیه، ستا د زوی سر تا ته په چوکۍ کښې در استوم. نو زما ورور هم غوښتل چې ما ورولې په لاس مې ورکړي. نو دغه وخت زما په فامیل کښې یو ښځې زما سره کومک وکړې، ډېرې ژړله، را ته وویل چې دوی دغسې پرېکړه کړې ده، که ته را شې تا پر لارې باندې سنګساروي، چې هغه وایي دا ولې لاړه، دولت ډوډۍ خوړلې ده، دا باید سنګسار شي چې نورې ښځې وپېرېږي او نورې ښځې او نورې نجونې لاړې نه شي. نو چې ما ته یې داسې وویل، بیا پر لارې باندې عسکر ولاړ ول، بیا زه په ژړا شولم، هغو ته مې وویل چې دا ما بیا ما وژني، دا ولې ما سره کومک وکوي. بیا هغو هلته هغه موټر ودرو، زه د موټر کښته کړلم، پولیسانو ښځو ته یې زنګ ووهئ، درې که څلور ښځې لاړې، بیا بېرته زه هلته را وګرځولم. او زه چې خپله ورور ته پاتې شوم، ورور مې هم را سره دښمن شو، خو نو هغه دغه خسرغني مې هم را سره دښمنوله. نو بیا نیم ما ته ملاقات پرېښوی، نو ما ته څوک وو چې ملاقات را شي، زما ورونه زما سره دښمن شوله. خو دغه یو وخت چې په مور ډېر دغه کوئ چې غوښتل ما سره خبرې وکړي، زنګ یې وویل، زما کورني نور نه پرېښولله. دغه دی یو وخت ما مور ډېره مریضه وه، شفخانې ته راغلې او ما ولیدله، ویل نور نو موږ کولی شو چې تا ووینو، نن ته کولی شې څه موږ ووینې، دېږه نور خلاص وو. خو ډېر تشویش مې کوی، خو ډېره را باندې سخته وله، داسې ورځې را باندې تېرېدلې. خو بالاخره بیا هم هغه ځای د امن وو، زه دغه وخت هغه ځای جوړ شوی وو، زه هلته ولم، نور سیاسري ولې مشکلات یې پکښې کېدې.
اوس د امن په خونه کې یې که نه د باندې؟
بلې، بیا مې د هغه ځای څخه مجبوره شولم، ومې کړه چې ما ویل ملګري ځان کور ځای دی، که مې ورځم خو د ځان کور ځای ولرم. یو سړی ورته راتی دی، هغه وویل چې زه ښځه نه درم، ښځې مې مړه شوې ده، زما سره واده وکړه. وخت مې دغه سره واده وکړه، هغه هم پریک راکوي، یوه ښځه یې په کور کښې وه، د بلې ښځې سره هم نامزاد وو، هغه سړی چې و په هلمند کښې وو. خو هغه هم ډېر کوچنت را باندې تېر کړ، دوه وارې مې چې عذاب وکړ، غوښته مې خطشي وکړم. خو بیا مې شفخانې ته هلمند شفخانې ته بېولې ولم، هلته بېبستر ولم. بالاخره خو بیا هم هغه ځای کښې مې غوښتو او کارمندان کښې مې مراجعه وکړم، اخر ما سره خوامات وکوي، مالیان یو په یو مړه کوي، ما سره خوامات وکوي، ما ځای ډېر ظلم را سره کوي. ولې چې هغه سړی یوه ښځه په کور کښې درلوده، د بلې ښځې سره م نامزاد، غوښته یې هغه را واده کړي. خو بیا هغه کارمندان د خیر هېڅ کومک یې را سره وکړل، را پنځه کاله د مخه یې زه راوې چې دلته کابل ته نو کله نو په د کابل کښې یم، را پنځه کاله کېږي.
ښه فاطمه جانې، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ ته ځینې څرګندونې کړې دي، د هغه خبرې غواړم چې تاسو ته یې واوروم، او د ده د خبرو په اړه به بیا زه ستاسو څخه یو پوښتنه وکړم.
خانه امن به او وخت که جور شده بود به مو زمان مرتبط بود، چون شاید آنها را کارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتن، خانه امن را به وجود آورده بودن. ولی راپورای دقیق بسیار داشتم که خانما در خانه امن هم در امن نبودیم، با مشکلات با فراوان مواجه بودن، فلحاظ نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد.
فاطمه جانی، ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د امن خونې هم امن نه وي، ستا تجربه څنګه ده؟ آیا تا د امن په خونه کې امن وی که نه؟
دلته بېسرین دا ځای د امن دی، سړی چې خپل په کور کښې وي، خو لا یو همسایه مثلا راځي، یو مېلمه ورته راځي، خو لا یو نامعلوم څوک به وویني. او فعلا چې موږ دلته راغلي وو، خو هلکه موږ خپل دا ګارد لالیدلی، ولې چې هغه هلته دي، یو مثلا د بیرون څخه ډوډۍ را وړي، کچالو یو شی را وړي، غوښه را وړي، زموږ د ماشان کارمندانې دي، هغه یې به څه اخلي، زموږ خپل اشوازانې وه، مخته کوڅې ته ورځي، هغه یې را اخلي. دغه نه وخت تېر شو چې موږ ته یاتانې راغلي، د هر ځای یاتانې راغلي، د دې نفر به هم نه مثلا د وزارت هر ځای ته راغلي، خو ښځې راغلي دي، خو موږ څوک ولاکه لیدلی. یو وخت اسلامي عمارت راغلي، مجاهدین راغله، موږ ته طالبان د شپې پر یوه بجه راغله، د شپې پر دوه بجو راغله، پر دولسو بجو راغله، د ورځې هر وخت هر ناوخته راغله، چې زموږ د کالو الماري له دوی وخت تلاشي یې کړلې. خو بهترین ځای وو چې هېڅوک مو سره نه وو. دلته قاضیه راغلي، د ماشومانو اجازه یې ورته وله چې تر پنځو کالو لړولی دوی دلته موږ ته نه راویستوي. هغه یې دغه ته بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته معرفي کول، هغه ماشومان یې بل ځای وړله، چې د پنځو کالو د هلک اجازه دلته نه ولي چې دوی موږ ته راولي، چې موږ کارمندانې که مذاکر ده، که مرئیس ده، که درس را کوي، که مذاکر ته بیا یې، که اشوازي را ته کوي، زموږ هغه د سیاسري خانمانې استاذانې مو دي.
مرهیڅ وکړه کله دې مرهیڅ ویل چې بلې تاسو چې طالبان راغله تلاشی وکړه د دغه پیش په اړه کوي څه راته وای
نو طالبان راغله دلته د ماشانې وابه جوړول او د دوه ورځې په جېبې چې کریم علي ورته یو ورځ سره ځو طالبان راغله ولې وختونه مزیر و بیرې د لو مزیر امر باندې پیر چې موږ ته هیڅ څوک موږ ته نه راغلي موږ ته ځاغې سنو او بیا دلې باور مونږ کې دی چې موږ چا باندې خبرې یاوخ مو کتل د رئیس صاحب مو وبسرات مشکاروندان د ډیر خیر چې دوی یې شخ په ځانلو خطر کې اچولي د کوم څه څوک نو پرې شي چې رئیس صاحب را لګره رئیس صاحب چې نه را لګي شي باور وکړي چې موږ ورو نو ما درې دلای ثبوت خو نه تنا کې ټول چې څاول خص دغه د خیر نه پاتې چې موږ دغه خو رئیس صاحب مشکاروندان هیڅ چاته اجازه نه ورکوله او اوس نه پوهیږي څنګه طالبان دې اجازه ورکوله به کوم باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شي وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې تاسو دغه چې او مثلا څنګه رااله مشکلات مو ول رااله څنګه اوسو خدا مشکلات واره پښتن نه خو پرله واخه نو ډیر دې دې له موږ خصوصان ته خبرې هم لته ورسره کوله ول چې موږ د کوچنیانو او تراغلو او مستشار نو ویل غل چې موږ خبره ورسره وکړو چې محکمې ته په بلاره د محکمې قاضیانو د سل سره موږ خبرې کوله چې او نر بوز موږ کوچنیانو به خبرې ورسره کوله بیا موږ چې تاسو خبرې ورسره کولې بیا موږ وویل نو وخت یار بچیان او امریکایان راتل له خوتي ښه خبرې ورسره کولې و چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبرې نه کوي نو اخین چې موږ ډیر وان وکړ موږ څوک نو ولې موږ ورته وویل چې والله کوم نو کوی چې اوس موږ اولې نه کار موږ څه دي نه شتي نو موږ وایو چې ناس یا تاسو سره د خبرې کوي موږ کارمندان او موږ رئیس صاحب چې ته اجازه نه ورکوله خبر نه کوی چې څه ته اجازه درته موږ څوک نه دي دلې خو نو د اخران به خپل خبر وکړه غیلا د اربکیان او امریکایان راتلله ولا اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو تلویزیون کې موږ دلې یا خو نه وایو په خپله خو موږ نه کلی دلې
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیرته تاسو کیسې ته ولاړسو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کالو او ستا کورنۍ ته ورکړې وي چې ور واده کړې وي په یو لس کلنۍ کې په او بخشي په اوه کلنۍ بلې هغه سړی آیا بندي وسو کنه
نا هغه سړی چې وو د ته یو وخت هغه ځای جوړ چې ماته وکیل ونیو او هغه انیشا سنګری او خلک راسته ول هغه ځای وټلانې ماته نیولی وو مثلا هغه وټلانې راسته ول
او هغه سړی چې بلې دوهم سړی چې تاسو ورسره واده وکړي هغه سړی هم بندې سو کنه
نه خیر هغه هم بندې نه سو او هغه وویل چې صحیح ما که دې رښتیا ویل وای خو دې زه نه کوله ما صدقه ما دې ته وویل چې زه ځنه لرم چې زه نیمړه ده وما غوښتل چې زه سره واده وکم او سم زه طلاق نه ورکوم هیڅ وخت طلاق نه ورکوم
شه
زما ژوند ډیر په خطر کې و خو بیا مې ما ویل ما څو هر ما غوښتل چې د لوی جنو وکم ولې تاسو دا صاحب اته نه دا څاک ورنی دا کار ته مجبور کړم ګور دی او ما خوشینه تر سره کوي د خپل په وظیفه کې یو په دري ورور او همیشه به غم زه وهلم او خو نه دا کدل چې موږ درو چې په څه کې نه ورچا باندې کریو زما یا دا کدل و بون ک جناسونه وکړ ته یو کتر مزانو ګرځي راځي چې هم کله و یو ډن خو بل اخر راځي مولا ته دلته چې وګورم څه وڅ شم خو زه هم نه قبل ولا خو ازما ما ولا مو کومه څه و د ویم مو تمام یې اخر وښ طالبان دا نه
شو
بیا مې ومې د خلاص سم خو وښ طالبان دا ولې نه مې د مخمه مل معلومات سره د وزارت معلومات سره تا مدیر غواړي چې موږ کارونه مارم چې موږ کارونه کې شو
لاس ته څه ویل سي چې تاسو قضيه به څنګه سي څوک به چېړي مخته به څوک وړي تاسو قضيه تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي
خو اول چې موږ ولودا ته ولو خو موږ په کار موږ په اړه موږ معلومات مشته چې نه اندره موږ وکینه نه کوله خو په نن مو چې نن مستا خو موږ په کار نه کولای موږ په کار نه کولای ول چې موږ کوم معلومات د وزارت معلوم دي نه رئیسات معلوم دي خو د کوم ځای څخه شروع کی څنګه و چې موږ نه غته شو چې موږ په کار نه وځو خو هیڅ معلوم نه دي
او په دې اړه باندې پښتنه درڅخه وکم فاطمه جانی د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي دي چې طالبانو ډیر بنديان را خوشی کړل او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالو په قضيو کې بنديان سیوي دغه تاسو په نظر باندې دغه شوزو ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چي دي
د یو راځي چې خو بنجان چې ولا بنجان څه څه له لارو خو بیا دی راځي خو خو دا کورنۍ چې مول مسره د کورنۍ مسره د مسمنانو د هر خو د مسمنانو د هر خو د مسمنانو دی ولا
خواهد که همه خوشتری لسیدی خود یه هم داده دانور زایی چه ولی راشدی چه ولی خود مشکلات او شد زنده مشکل هم چه مشکل هم نیست خود راشدی و اوست بر زندان که دیمونی دوست بر زندان که وینا سیدی
ډیر مننه فاطمه جان او لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ او ریډونکو د نور بس خبرونه وخت پاتره رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.